افغانستان کې د سهار 8 بجې السلام علیکم د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د زمري 1/3/2023 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل زپلیو سره فوري مرسته وکړي د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو مؤسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو 2 میاشتو پرتله 40% کمه سوې د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمی پژواک خبری اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 60,000 تنه په کار بوخت وو ښاغلی عظیمی همدارز ویلي چې تر 2 میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا ورکول کېده خو اوس 10 ساعته برېښنا لري ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي د ترکیه انادولو خبری اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي ترکیه تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي د کندز ولایت د کووید 19 ناروغي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته وویل
د یک مهي گذشته
په یو میاشت کې مو نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمېر خورا کم سوی دی متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډېرې سړې سوې وې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلامی سره سم چې اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي وروسته تر دې چې په 2018 د کال کې پریاس کې د یو شوې مولا د اعدامې دولې کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچنه سوې متحده عرب اماراتو هم د ایران سره خپل اړیکې تړې کړې د پاکستان پوز وی د دوی د یو پوزي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې سرتیري په پوزي ګزمه بوخت وو په سیمه کې د پوستې یو مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوزي کاروان برخه و چې تر روانېدو لنډه شېبه وروسته چپه سو د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ موندل شوی دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزی شارګي کروپینیتسکی کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمن لخوا وړ مورز نه وخته د ډزو د ژغونو تر اوریدل کېدو وروسته مړ وموندل سو پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړې دي په دې ساعته خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل هم اوري ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 1300 طالب چارواکو د سفر د معافیت په باب پریکړه وکړي پر دې موضوع د یو شننکي نظر هم خبرو
ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی ځکه چې دیو داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړي او وسم داغې نه حمایت کوي
طالبان وی کابل کې دی ویناهی اوسیدونکو ته
مکتوبونه لیکل شوی دی او خلکو ته توصیه شوی چې د منځ پر وخت کې جامع ته حاضر شي
په ورسن کې وروسته یو سیلابونه نه یوازې لاسګونه کسان مړ کړي بلکې سخت مالی زیانونه اړولي غزنی کې خلک د درملو لړوړیو بېو شکایت لري
په کار داسې دلته افغانستان دی دا یو غریب ملک دی په دې کې ګزاره په کار ته اداره مشکله ده
په کندوز کې د پستې حاصلات زیات شوي
1000 هکتار ځمکې نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو
د خبرونې په دویمه نیمه کې درسي ساعت پروګرام خپریږي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته تا ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د 14 طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د 14 طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته په رسیدو کې بریالۍ نه سوه. روسیا او چین د دې پلوي دي چې د 14 طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي، او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن به څرګنده سي چې د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسیې او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې 14 طالب مشران پر قطر سربیره د غدوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې له 14 تنو طالب چارواکو څخه باید د 2 تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي، او پاتې شپږو تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تصمیم کړي پریکړه لیک کې د طالبانو 150 چارواکي د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2006 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د 2 کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پر راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې 14 تنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیره اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول سوې. عصمت سروان په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجاله به تصویبېدله. داور ولې دا موضوع جنجالي سو؟
مخکې چې طالبان قدرت ونیسي، د امریکا، ناتو او همدارنګه د منطقوي هیوادونو د روسي او چین هیوادونو په شمول یو نو تفاهم موجود و چې طالبان سره باید خبرې اترې وشي او په افغانستان کې سیاسي انتقال رامنځته شي. مګر کله چې طالبان قدرت ونیو دغه اختلاف د دې ملکونو ترمنځ اوس اضافه شوی دی. منطقوي هیوادونه غواړي چې هغه توریستي ډلې چې په چین کې فعالیت کوي لکه شرقي ترکستان ډله یا د ازبکانو یا تاجکستان کې او یا داعش ده، د دې په مقابل کې طالبان باید فعالیت ولري او دوی پرېږنه دي چې مرکزی آسیا یا چین هیوادونو لپاره مشکل جوړ کړي. نو په دې خاطر باندې طالبانو سره د تعامل لپاره لاره غوره کوي. اما امریکا چې کله وروسته د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وویشته او هغه له منځه ویوړه، نو د امریکې نظر او یا د ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي. نو دغه اختلاف وجه ده چې امریکا او اروپایان په دې نظر دي چې تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي د ښځو حقوق او نور بشري حقوق چې په افغانستان کې اوس د خپو لاندې دي هغې سره طالبان تغییر رامنځته نه کړي، یعنی پالیسۍ کې تغییر رامنځته نه شي، نو دوی ونه غواړي چې طالبانو مشران په آزاده توګه باندې سفرونه وشي کړلی. اما په مقابل کې بیا دا نور هیوادونه چې کوم یو دي د چین او روسیې په شمول، دوی غواړي چې طالبان ته زمینه مساعده شي چې سفرونه وکړي او تر څو وشي کړل چې دوی سره یو نوی خرابته ولري.
نو تاسو فکر کوئ چې دا اختلاف په همدې شکل سره دوام وکړي؟
نو دغه د وخت تیریدو سره زه فکر کوم چې د منطقوي هیوادونو د روس امریکې د دې ترمنځ دا اختلاف اضافه کیږي او حتی منطقوي هیوادونه هم مختلف ګټه لري، نو د دې او د ګټو ترمنځ توازن ساتل د ایران او پاکستان او چین او مرکزی آسیا او روسیه دا هم اسانه کار نه دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو مشروع نظام په افغانستان کې نه وي، نو دغه ټول هیوادونه منتظر دي چې طالبان په کوم طرف باندې ځي، او یعنی هغه د طالبانو د راتلونکي په باره کې دیو متيقن نه دي. نو په دې خاطر باندې دغه اختلافات به نور اضافه کیږي، او دا بندیزونه په همدې خاطر دي چې من حیثیت وسیله د طالبانو په ضد باندې استفاده کوي.
د افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالي زیانونه یې ور اړولې دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالي اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت سروانه او نور تفصیل.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 2500 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویجاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې وشوه، چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ شو بل واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلي چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو، چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د دېش شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همداراز وویل چې دوی پرون د لوګر د خوخی ولسوالۍ له سیلزپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شیانو مرسته وکړه، خو اکثره سیلزپلی وایي په داسې حال کې چې کورونه یې نړېدلي، فصلونه یې له منځه تللي او د کور وسایل یې سیل لاندې کړي، لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکوي. د ورستۍ سیلونو له کبله چې د کال په دې وخت کې د معمول خلاف بلل شوي، لسګونه زره جریبه کرنی سمځکه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د غره سیلونو د پلونو، پلچکونو او سړکونو په شان بنیادي تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وایي هسې هم د وچکالۍ له کبله سږ کال د دوی مځکو ښه حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله وه هغه سیلونو یووړه.
ځینې سوداګری میرمنې وایي په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د نم لاتړ او د سوداګرۍ لپاره د ښه فرصتونو د نشتون له کبله اړ سوي چې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. خو ځینې نورې چې دا مهال فعالیت لري، سوړ بازار، دغه راز د محصولاتو لپاره د خامو موادو کمښت د خپلو سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. دا هم په دې اړه راپور
دا مریم جامی الاحمدی چې اتلس کال وړاندې په هرات کې په 5000 افغانیو د کرنې په برخې کې سوداګري پیل کړه. نو موړې وې د بانو پونومې د کرنیزو محصولاتو یو لوی کارخونه درلوده چې شاوخوا 15 مېرمنې پکې په دنده بوختې وې او کار هم ښه پر مخ روان و. خو اغلی احمدی وې چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره خپل کارخونه وتړله او خپل هم له افغانستان نه وتله.
زه ګورم وضعیت هغه ډول چې موږ د بیرته په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیت پیل کړو نه دی. طالبان وایي چې موږ د افغان خزینه سوداګرو ملاتړ کوو، خو دا یوازې په شعار کې ده. که مېرمنې سوداګري کوي باید له نارینه و سره قراردادونه لاسلیک کړي چې دوی دغه کار ته اجازه نه ورکوي.
خو رحیمه حاجی زاده بیا چې په کابل کې د خورشید تابان په نوم د خوځو د لاسي صنایعو کارخونه لري اوس هم کار کوي. اغلی حاجی وای له سختو ستونزو سره مخ ده.
زموږ اساسي ستونزه د خپلو محصولاتو لپاره د مالی سرچینو او د بازار نشتون دی. زموږ لپاره د صادراتو زمینه نه ده برابره. خام مواد ګران دي. موږ نسو کولای چې خپل د دوکان کرایه او آن د کارګرو تنخواه ورکړو.
نوموړی وی مخکې د زیوراتو په برخه کې لکه د قیمتي ډبرو، سپین زر، چرمی د سکولونو او جامو په برخه کې تولیدات کول، خو اوس یوازې جامې جوړوي. له بلې خوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د افغان ښځینه او سوداګرو د ملاتړ لپاره زیاتې هڅې شوې دي.
د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په دې برخه کې زیاتې هڅې شوې. موږ په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي د دې لپاره چې افغان میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي، او د نورو برخو لپاره هم هڅې شوې دي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغانستان کنګل شوی پیسې او پر بانکونو محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د افغان میرمنو په سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا وایي چې د ښځینه او سوداګرو لپاره د سوداګریزو فعالیتونو په مخه زیات جوازونه صادر شوي، خو دا یې ونه ویل چې اوس مهال څومره افغان ښځینه سوداګري فعالیت لري. خو یو شمیر سوداګري میرمنې وایي چې په تیر یو کال کې د کار زیاته برخه له لاسه ورکړې، او زیات شمیر کارکوونکي چې میرمنې هم پکې وي اوسګاري شوې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د اومې حوزې دوکاندارانو ته ویلي چې پنځه وخته لمونځ په جمعتونو کې وکړي، او د لمانځه پر مهال باید ټول دوکانونه بند سي. امر بالمعروف وزارت دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې تیره اونۍ د طالبانو مشر وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره له امریکا سره بیا جنګېدو ته تیار دی. تفصیل له اسمت سارون.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د کابل شهر د اومې حوزې اوسیدونکو ته جدي خبرداری ورکړی چې د لمانځه لپاره جماعتونو ته حاضر شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پنځه ماتې لري، لومړی ویلي چې د جمعو په ورځو د ټول دوکانداران خپل دوکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جماعت ته حاضر شي. دوی د غراز دوکاندارانو ته امر کړی چې پنځه وخت لمونځونه په جماعت وکړي او د لمانځه په مهال دوکانونه بند کړي. د خبر پاڼې په درېیمه ماده کې ویل شوي چې مقتدیانو ته باید په جماعت کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وښودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداري ورکړی چې که چا دا اوامر ونه منل، قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک به د شکایت حق هم نه لري. خو د دغه وزارت ویندوی عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل چې دوکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده.
ځینو ځایونو ته دغه مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوې چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي، خاص کر دکاندارانو ته ویل شوي. دا خلکو ته توصیه ده، نو دا چې لمونځ فرض ده او د جامع په د جمعې د لمانځه په اړه باندې قرآن کریم کې صریح نص راغلی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت یو وار بیا ویلي چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندرې نه شغول کیږي، او د کرایې لوښو دوکانونه دي هغو ودونو ته خپل لوښي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز شغول کیږي. طالبانو له 1979 څخه تر 2001 پورې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې هم دې ته ورته اقدامات کول، خو په وروستیو کلونو کې ویل چې نور د پخوا په شان سخت دریځ نه دي، او کواک ترلاسه کړي د پخوا په شان به له زوره کار نه اخلي. خو په تیر یو کال کې طالبان همغسې تګلاره په تدریجي ډول عملي کوي چې د حکومت په لومړۍ دوره کې اجرا کړې وه. د تیرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کندهار په غونډه کې وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره تیار دی چې یو وار بیا له امریکا سره وجنګیږي. د اسلامي هیوادونو اکثره دینی عالمان د شریعت له هغه تعبیر سره چې طالبان لري موافق نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غزنی ډیری اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو لره تاک سره په دې ځای کې د درملو بې سخت لوړې سوي. دوی وایي چې ډیری وخت یې توان لري چې د خپلو رنځورانو لپاره دوا رانیسي. په غزنی کې د طالبانو چارواکي دا یو نړیواله ستونزه ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې.
زبدالمنانم د سمجانو د ولسوالۍ د غزنی ولایت زغواړم چې حکومت په دې دوايو په داسې باندې کنټرول وکړي. دمتي ډیر اوس دوايي
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالمنان د درملو د کنټرول غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې خلک د درملو د بیو له لوړوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي هغه درمل چې کال وړاندې به یې په سلو افغانیو اخیستل، هغه اوس 150 افغانیو ته رسیدلې دي. دوی باور ورکوي او اندېښنه ښیي چې دا درملو د بیو له لوړېدو سره د رنځورانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی. کمزوری اقتصاد او سخت بیکاری هغه څه دی چې په اوسني بحراني حالت کې خلک د خپلو ناروغانو د درملنې او هغوی ته د درملو اخیستلو توان نه لري. شاوخوا 15 کلنه ګلمینه وچکۍ نیولې دا د غزنی ملکی روغتون ته د ځان درملنې په مخه راغلی ده. ګلمینه وایي په روغتون کې درمل نه راکوي، په بازار کې دومره ګران سوي دي چې توان مې نه ورته رسېږي، نه سم کولی چې درمل واخلم او روغه سم.
زه وچکۍ یم، روغتون ته چې راغلم وایي درمل په بازار کې واخله، روپۍ نه لرم چې په بازار کې واخلم، خاوند مې مایوب دی.
دا یوازې ګلمینه نه ده چې د درملو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې که یوې خواته د درملو بیې له آسمان سره خبرې کوي، بل لور ته ډیری وخت درمل نه پیدا کیږي. د درملو د کمښت او نه پیدا کېدو دغه خبره هغه سوداګر هم کوي چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته درمل راوړي. دوی د بیو د لوړېدو او کمښت بېلابېل لاملونه یادوي. د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډاکټر رښتین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی له یو کال را په دې خوا د ګمرکونو لوړېدل، په درملو زیاته مالیه اخیستل او د لارو خراب حالت د درملو د کمیدو او د هغوی د بیو د لوړېدو هم د لاملونه بولي.
نو دې عوامل خو د لارو تکلیفونه دي، دلته لارو کې څه مشکلات پیدا شوي دي، څه د ګمرکاته دي او څه د دوی د قانونه دي. په کار داسې چې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره په کار ده، اداره مشکله ده. دوایي خو کمل شوې ده، مخکې مکمل شوې ده، خو دغسې مشکلات مخکې هم کله کله راغلي، خو دا اوس لکه ډېر وخت وشو. هلته به یو دوه میاشتې مشکلات وو، اوس ډېر څلور پنځه میاشتې مشکلات راغلي.
ښاغلی رښتینوایي د افغانستان خلک غریب دي، که د طالبانو اوسنی نظام مرسته ورسره ونه کړي دغه ګراني نور هم زیاتېږي. نوموړی وایي په دغه یو کال کې د درملو بیې له 15 تر 30% لوړې سوي، خو داسې درمل هم سته چې تر 30% هم بیې لوړې ختلې دي.
اوس دواګانو خو هر شی ډېر کمل شوي دي. یو شی لکه اومنیډل بولې پاکستاني، هغه مخکې په 250 ډبۍ راته، اوس 150 یو پټای دی، او داسې نور شیان هر شی کمل شوي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ګراني د طالبانو له راتګ سره جوخت نه، بلکې دا نړیواله ستونزه بولي. په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد عنیف مصبا وایي د دې ترڅنګ د بې کیفیته درملو د راوړلو له مخنیوي سره هم درمل ګران سوي دي.
هغه درمل چې هغه به مخته په قاچاق باندې راتلو، هغه درمل چې هغه به دلې دلته تقریبا د دې په جای باندې چې د موږ و مریضانو ته نفع ورسوي، حتی ضرر به ورته رسوي. نو امارت اسلامي دا اقدام وکاوه چې مثلا دلته څه ناڅه بندیز ولګېږي. دا بندیز د دې په خاطر باندې نه ده، بلکې د دې په خاطر باندې ده، د ولس د خلکو د ګټې په خاطر باندې ده.
دا غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې افغانستان ته د درملو د سوداګرۍ مخه دې پرېږدي، تر څو دلته درمل زیات او اقتصاد ځپلو هیوادوالو ته په ارزانه بیه ورسیږي. د درملو سوداګر هم وایي کله چې درمل نه راځي نو بیې لوړیږي او له کمښت سره مخ کیږي.
ځینې افغان محصلان چې په بېلابېلو برخو کې د هند بورسونه لري وایي چې د سیاسي بدلونونو له کبله زده کړې ورڅخه پاتې دي. ځینې نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوم لیکنې کړي، هم د هند ویزو ترلاسه کولو ته په تمه دي. دا هم جزئیات.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساینس او ټکنالوژۍ برحاله محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزه لغوه شوې ده.
یو کال کېږي چې له خپلو درسونو شاته پاتې یم. زه د کابل له
سقوط یو اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی یم. د هماغې ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې اکسپایر شوي. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
اسحاق صفای بیا د هند د ګوا پوهنتون محصل دی چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هېواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونه توانی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. دوه زره یا تقریبا دوه نیم زره شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همصنفیان چې وو هغه هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظره یو. نو زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځنډ وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل:
څو ځلې موږ سفارت د هندستان ته روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دوباره ویزې راکړي، چې موږ برحال محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي ته رسېدلي دي تر څو هغه موږ پای ته ورسوو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې، هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیات وړیا بورسې افغان محصلینو ته ورکوي.
په کندز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات 40% زیات سوي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکو د خبر له مخې د پسرلی په موسم کې پر مناسب وخت د اورښت له کبله سږ کال په دې ولایت کې د پستې حاصلات زیات سوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبیعي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سږ کال د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 40% لوړ شوی ده. 1000 هکټاره ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندوز ولایت کې شته. 1000 هکټاره ځمکې نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسېدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سږکال ډېر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9,500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز دی.
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسېدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته چې ده سږکال د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډېر دي. جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15,000-15,500 پیس، سږکال دغه پسته ده په 9,000-9,500 الا هغه اخري سطح 10,000 د 10,000 نه جګه سوې نه ده.
په ورته مهال کې په کندز کې د پستې سیمه ییز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 40 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي:
امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته دغه مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور انشاءالله مال بیخي سږکال پسته بیخي زیاته سوې ده. ښه زیاته ده، پریمانه ده، حاصل یو بین المللي تجارت داسې ځای نسل چې موږ دا مال واخو ساری دې کوو. وای شو خارج ته واستو دا مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دننه ترې ګټه اخیستل کیږي بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پسته طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تېره بیا اسلامي هیوادونو، مرستندویو او بشرپالو مؤسسو وغوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمی پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. شغلی عظیمی همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغۍ روغتون سرطبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته وویل
د یک مای گذشته
په یو میاشت کې مو نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمیر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوې وې. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلامی سره سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2014 نه د کل کې پریاس کې د یو شویه مولا د ادامېدو له کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچنه سوې. متحده عرب اماراتو هم د ایران سره خپلې اړیکې سړې کړې. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو. په سیمه کې د پوستې یو مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شېبه وروسته چپه سو. د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ موندل شوی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه. لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزی شارګي کروپینیتسکی کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمن لخوا وړ مورز ناوخته د ډزو د ژغونو تر اوریدل کېدو وروسته مړ وموندل سو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. و اوس هم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانیږي. ښوونکی به دا راته وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبیت تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشل پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغو اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشل د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کې یو مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحې ولري په دې صورت کې د کوولانټ اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومي د مرکزي اټومي کوولانسي کوشل د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې ښودل شوي دي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وایي چې کوم او بیریم کلورایډ دي د ګاز مالیکول خطي دي. مالیکول خطي دي چې بیریم په دوه مثلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشل کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په یوه مالیکولونه کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو جلا کول یو له بل څخه او شیم د خطي مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې ښودل شوی دي. لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطا مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي. لکه په شکل کې چې لیدل کېږي څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یوه څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي. لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعې لاندې سو د مادې حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي جامد مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بولې. مایع حالت د مادې هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري مایعن حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیطي شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې نش پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړي اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغه له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد چې دا جوړونکي ذریعہ یو پر بل باندې لږ اغیزه لري او دا د ضرورت جذب کوي ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودو خولش فشار کې د ګازونو سره حرکت چټک دي. جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري مایعات بیا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا کې په مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي. اولاد شکلونه د مواد ذریعه په درې حالتونه کې راشي چې په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه اوس تر مطالعې لاندې نیسي چې کیمیاوي تعاملونه خپله څه شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شادن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شادل کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلي د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشې لوري ته یعنی راسته لوري ته لیکل کیږي او په کوڅه کې د شول شي علامې پر ځای په ماده کې له ویکتور څخه کار اخلي چې د ویکتور علامه ورکو لکه په دغه مثال کې چې موږ چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولیکو چې اف ای دی او دا رنګ د جمعي علامه ورکو چې سره دې تعامل شي او دا رنګ سلفر دي چې د اس په سمبول سره شوتل کیږي ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاسته راځي په ټول لیکلي معادله کې څه ډول ده په ټول لیکلي معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټول لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل دلته په ټول لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول ویکتور شی لوري ته لیکل کیږي دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کې خو بیا هم د هم د ماتلې ته لیکل یو څګلاره ده سمبولي کې ماتلې وای چې په دې ډول ماتلو کې کیمیاوي مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټ اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولي ماتلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور ته لیکل د ماتلې په نسبت ترلاسه کیږي لته کډیر پکار ول کیږي پورتنی ټول لیکل شي ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډیر مفهوم ترلاسه کړو په دغه ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړوي چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ یې د تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډیر مفهوم وړاندې کوي تو صفه ماتلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د انصورونو او مرکبونو د توصیفي ټیلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي د بیلګې په ډول کلسیم کاربونیت ته تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا پښتې توصیفي بدون د ماتلې شوډنه راشوي شکلي ماتلې وایي د ماتلې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي د بیلګې په ډول هایدروجن اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل په شکلي ماتلې کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولې باندې سره شته چې ودی هایدروجن په مالیکولې باندې سره شته چې یو د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولې شکل موږ سره شي چې اوبه جوړوي دا یې د مشکلې مدلې شوډانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د ډلې څخه ترکیبي تجزیوي دوه ګونې تعویزي او یو ګونې تعویزي تعاملات دي
د درس پورستې برخه کې خون کې درته توصیفي معادله بیان کړه د توصیفي معادله په برخه کې مو د وی ماده د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز اتومونو سره د تعویز قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد دي چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن ایون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثالونه نه هم دي د پروستیت او نوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکون کې مرکبونه او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پروستیت تیزاب دي چې د اوبو په مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه یې نور مثالونه یې په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید د اوبو سره تعامونه کې هایډرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد دي چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي. د تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په آخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډرو آیوډیک اسید، هایډرو سلفوریک اسید، همدارنګه هایډرو سیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بی اکسیجن تیزابو د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي داسې نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري. په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ایسی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیوډوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې یوازې ایس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلورس اسید، آیوډوس اسید او سلفورس اسید څخه عبارت دي. دریم بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ایس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په آخر کې د ایسی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم ایښودن کې د ایسی پیس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلی شو چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي په هماغه تناسب د هایپو پیش ون د پیر او او ایس پیس ون د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه چې دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې د اورتو تیزابونو څخه یو مالیکول اوبه وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغوی د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي د ډای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري په نوم ایښودن کې د ایسی پیس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایډیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه یې کوچنۍ د تیزاب په نوم او د ایس پیس ون استعمالیږي لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. مزه تیزابونه خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه ستریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټا او نورو کې شته. همدارنګه آسماني رنګ لټمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي. د فعال فعل ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزاد دي لکه زین چې دایو کلوریک اسید سره تعامل کوي د زین کلوراید او هایدروجن آزاد دي د کلوی سره تعامل کوي. همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي د پوتاشیم کلوراید، همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایدونو سره تعامل کې مالګه او په جوړې د کاربونیټونو سره تعامل کوي. تیزاب اوبه خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو سره کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید ورڅخه لاسته راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې ورڅخه او چې شي لاسته راځي د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره راولای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لاسته راوړو. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید دی چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنټ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سرې رنګونه د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېیم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی. د کیمیاوي سرې باروتو، نایتروګلیسرین، بیتري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال وړ دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دغه ته به ارومټیک وایي. خو کرا روایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه موږ ویلي چې هایدروکاربون کې الکان راځي. او نن یې وایو په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانون مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بونډ دی. الکان الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکی دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بونډ رابطه جوړوي. د الکان فارمولا چی شي ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتبسی. نو دا جنرل فرمولا ده، این دا کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سور واچه وی، هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوڑیش. یو گونه باوند یا رابطا جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پرا دی. یعنی هر باوند پرا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع ګاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع ګاز کاریږي. میتان زهري ګاز دي په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان ګاز فاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوې دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا بیا د شي دو ټیکې دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرل فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي القانونو په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزوپینټان دی. آیزوپینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتھائل ګروپ وي. میتھائل ګروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ سی ایچ تھری ګروپ کچیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپینټان وایي. نیوپینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتھائل ګروپونه کول لري هغه ته نیو وایي. د الکائل ګروپ د الکائل ګروپ بیا راځوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي په دې صورت کې د الکائل ګروپ ترلاسه کیږي. د الکائل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سي این ایچ ټو این پلس ون دی. د الکان د چی شو پلس ټو و د الکائل د پلس ون دی. د الکائل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم اے این ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکائل نوم په لاس راځي. الکان دي الکائل جوړي میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي وای ایل لیږي نو دا د الکائل ګروپ شو. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چشتي غلط دی او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. د اول کو دوهم کو درېم کو څلورم کو پنځم کو دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاته نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې موار کې بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کمه کورنۍ ده پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګورې دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کو؟ یو دوه ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې سو دلته په دوام کې راځي دلته په درېم کې نو دغه د دې خوا ورته شروع کو. او بل کم قطار انتخابو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنۍ دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. د یو دوه دې خوا ته نږدې دی نمبر هم د دې خوا سو. بیا به کورنۍ نوم لیکو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دی. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی په څلورم کې میتایل دی ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو ټو فور ډای میتایل هیگزان. په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي او غټ نوم یې چیش دی هیگزان دی. دغه مثال ته به راسو. یو دوه درې څلور پنځه دا یې غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نسو کړلی ځکه دا کوچنی دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی نو دغه غټ قطار دی پنځه او شاخ یې په کم یو کې دی په درېم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پینټان او په درېم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګورئ دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم که ولاړ سي شپږ ورځې، خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي، معنا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کېږي، هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده سي، بیا بیا نوم ورته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.